افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان وکړ چې ایتالیا له افغانستان سره 3,000,000 ډالره مالی مرسته کړې ده. دغه صندوق پرون پنځمه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په دې مرستو به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بې ځایه شو او راستنیدونکو لپاره د دوامداره حل لارو د موندلو هڅې پیاوړي شي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د هیواد پاتو ولایتونو کې سخت بارانونه واوري او ښایي په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، بغلان، پروان، کونړ او میدان وردګ ولایتونو کې د سختو بارانو، تیزو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي. بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډیر اغیزمن شوی هیواد وپیژندل شو. تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2000 کسان ووژل شول. دا خبره د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ آی ای پی په نوي راپور کې راغلی او ویل شوی په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1,900 تنو وژل کېدا او د 342 تنو ژوبلېدا ثبت کړی ده. د اروپا د بشري حقوقو محکمې پرون په آذربایجان کې د آزاد اروپا آزادي راډیو د آذربایجاني برخې د ویب پاڼې ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي ازادیو او د بشري حقوقو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله. د ازادي رادیو مشر ستيفن کاپوس په یو بیان کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې دغه اقدام هرکلای کړی.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په حق باندې خبرې کوو او له موږ سره میلمه دی په کابل کې د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پای کې په دې خبرې راته وکړي چې لوبې څومره د ماشوم حق دی.
ماشوم لکه څرنګه چې له نوم نه پیدا ده هغه ماشوم ده. د حقوقي له نظر نه ماشوم په څو کټګوري تقسیم شوی ده چې ممیز ماشوم، غیر ممیز، هغه جوان او نو جوان چې ورته وایي. ماشومان حق لري د ژوند په ټولو چارو کې په ډېره حده پورې باید له هغو سره د مستي او چې اوس ورته ګیم وایي، ګیم او ځینې نورې لوبې هغو ته ډېرې اړینې دي، ځکه په لوبو واسطه باندې دوی ذهن انکشاف پیدا کوي. ذهن پیاوړتیا له خاطره دوی ته ډېر لازمه ده چې دوی د خپل په منځ کې لوبې ولري. حتی مشرانو ته هم لازمه ده تر څو دوی داسې وسایل اسباب ماشومانو ته برابر کړی شي تر څو هغوی وتوانېږي د خپل د خوښې کوم هغه وخت چې دغه تیر کړي. نو ماشومانو ته لوبې کول یو اړین او ډېر با ارزشه حیاتي
بله. خپلواک صاحب، تاسو په پایل کې ماشومان په درې کټګوري وویشل چې ممیز او غیر ممیز مهم یاد کړل، که دا لږ راته واضح کړئ ډېر به ښه وي.
هغه ماشومان چې د یو کال نه تر اووه کالو پورې، نو هغوی په یو کټګوري کې دي چې هغوی د حقوقو له نظر نه هغوی هېڅ نوه مسؤلیت نه لري، هېڅ که هر څه کوي نو هغوی ماشومان دي. دویمه کټګوري چې د اوو نه تر دولس کالو پورې ده، په دې کټګوري کې هم ځینې ابتدایي مراحل ورته باید ورزده کړل شي. نو هغه کې هم دوی هیڅ ډول جزایي مسؤلیت ولو که هر څومره غټ هغه د دوخو جرم نه ورته ویلی شو، که څومره غټ تخطي تېر شوي اوسي، نو په دو باندې هیڅ ډول الزامیت نشته ده چې دوی حج ته واڅوي او دا حج ته بوزي. نو بیا کله چې د دولسو نه پورته کېږي، نو تر اتلس کلو پورې بیا دلته کټګوري په حقوقو کې د دوی د کم تخلف چې کوي، د تخلف سطح یې ورته هغه کړې ده. څوک د دولس نه تر اتلس اوسي، نو بیا هغه کومه جزا چې مشران ویني، دته خو جزا ویلی نه شو، خو ولی حدس ورته وایو. نو د یو پر څلورمه حیثي حدس په دې چې د دولس نه تر اتلس کلو پورې اوسي په هغو باندې یعنی تطبیقیږي.
بله، دا ډیره مهمه موضوع ده خپلواک صاحب. په بل خبرونه کې به اتمان په دې باندې خبرې ولرو چې څه وخت یو څوک دی عمر ته رسیږي چې نور هغه که چیرې کومه ګناه کوي یا جرم کوي هغه ته جزا ورکول کېږي. بیرته راځو د خپلې خبرونې موضوع ته. یو شمېر کورنیو کې ماشوم ته یوازې ویل کېږي چې باید لیک لوست وکړي، یو څه زده کړي، مثلا بیرون لاړ نه سي، شوخي ونه کړي، د لوبو اړخ ته هیڅ پام نه کېږي. دا د ماشوم ضرورت او د ماشوم حق نه ګڼل کېږي. دا وضعیت تاسو څومره لیدلی په افغاني کورنیو کې؟
ما تر ډېره حده دا وضعیت لیدلی ده او وینم. متاسفانه چې زه د دغه وضعیت سخت مخالف یم. ماشومان د لیک لوست پر ځای ضرورت ډېره، یعنی صحیح ده چې لیک لوست باید وکړي، ولې هغوی تفریح ته، هغوی لوبو ته، هغوی د ژوند نورو سرګرمیانو ته ډېر تر ډېره حده پورې ضرورت لري. لیک لوست وخت صرف ابتدایي لیک لوست ور زده کړل شي ماشومانو ته تر څو هغوی بلد شي په لیک لوست باندې، نو د هغو نه د دوی توقع کول چې یو ماشوم موږ ته کتاب ولولي او یو ماشوم موږ ته یو کتاب چې هغه د دې سطح نه پورته کتاب وسي، د هغه توقع ته ولرو او په هغو مسایلو باندې پوه شي چې ډېر مشران حتی ضرورت نه لري چې پوه شي که څوک د هغه د علم یعنی متخصص نه وسي، نو د هغه ور زده کول هغو ته د دوی له حق سره جفا ده، ځکه دوی باندې دومره یو غټ بوج ایښودل لکه د په عامیانه ډول باندې وایم چې یو څوک توان د 10 کیلو وزن نه لري او تاغه باندې بیا 50 کیلو او 100 کیلو وزن کېږي، نو دا طبعا دوته د دوی په آینده باندې ډېر غټ یو منفي اثر لري.
کله چې د ماشومانو د لوبو د حق پاکله خبرې کېږي، نو د لوبو وسایل تر څنګ حتمان یادېږي. څه رقم وسایل باید دوی ته آماده شي؟ مثلا ځینې شیان لکه تفنګچا، لکه دغه شیان ماشوم ته منفي ذهنیت ورکوي. څه رقم د لوبو وسایل دوی ته ځانګړي او مشخصي باید؟
د لوبو وسایل خو دا د یو منطقي د هغه عمومي وضعیت پورې مربوط هغه ده، ځکه که چېرته په یو منطقه کې په یو جي کې د جنګ ماحول اوسي، نو ماشومان هلته د لوبو وسایل هم جنګي د لوبو کوم هغه د خپل په شکل باندې د ماشومانو د قصو په شکل باندې هم هغه جنګي قصې چې طبعا دا که چېرته له یو اسلحې سره په شوق باندې غټېږي، نو د ده به په اینکه هم شوق هم داسي، ولی اړینه ده چې باید ماحول داسې ماحول وسی چې هغه د جنگ جدال او د خشونت نه لري ماحول وسی. نو په دې صورت کې هغه ته لکه د سپورتونو وسایل برابر او لکه توپ او کرکټ او فوتبال او لکه دغه نور کم گیمونه چې ماشومان خپل په منځو کې کوي، نو د دغه ماحول برابر او ډېر اړین کار ده. که چېرته وغواړي یو شخص چې دغه ماشوم په آینده کې یو پرخوش ګر ماشوم نه اوسي او ډېر ښه او سیلي خاوند اوسي، نو هغه باید دغه ماحول څخه لرې وساتل شي. دغه جنجال، دغه فزیکي شخړو، د لفظي شخړو نه باید لرې وساتل شي. نو هغو ته باید هغه وسایل ته برابر کړل شي چې هغه کې دغه د جنګ او د جنجال او د خشونت هغه پکې نه اوسي، کوم هغه آثار چې پکې دي هغه پکې نه اوسي.
بله، کراسو د وخت تنظیم ته کورنۍ څه رقم خپل وخت برابر کړي چې په هغه کې د ماشومانو د تفریح لپاره هم وخت ووسي، مثلا دوی پارک ته بوزي، له خپلو ماشومانو سره لوبې وکړي، په خپل تقسیم اوقات کې دې موضوع ته څومره ځای ورکړي؟
اړینه خبره خو دا ده چې په ژوند کې لکه 40 ساعته کوم تحقیقات چې شوي دي، 8 ساعته اکثر ملکو کې دا قبله شوې نظریه ده، 8 ساعته باید د خپل کار لپاره اختصاص ورکړل شي، 8 ساعته نور د خوب لپاره چې شپاره ساته شول، او 8 ساعته نور د دغه ماشومان و د خپل د ځینو احتیاجاتو د رسیدګۍ لپاره باید دا تنظیم شي. په دې کې د ماشومانو د کورنۍ او هغه په 8 ساعتو کې چې د ورځې دته تنظیم شوي دي، اصلي هغه دا ده چې باید دا د خپل فامیل سره، د خپل اولادو سره او د خپل کم احتیاجات چې دي هغه پرې پوره کړي. نور باقي باید د 8 ساعتو نه ډېر چې کار کولی هغه هم په ډېرو ځایو کې قانوني جنبه نه لري، نو په دغه 8 ساعتو کې چې دوی ته اختصاص شوی ده چې د خپل د ژوند چارې پکې مخته بوزي، نو په دې کې د ماشومانو تر رسیدګي لپاره ډېر یو هغه لوی بخش او لوی سهم باید خپل ماشومانو ته ورکړي، تر څو په همدغه 8 ساعتو کې وتوانېږي د خپل ماشومانو سره د هغوی په کومې فرهنګي زده کړې چې کومې لوبې چې او کوم ځایو ته چې د چکر هغه ولري، د میلې له خاطره بیا ولري، نو دته باید اختصاص وکړي ترڅو هغه ته هم ورسیږي.
بله، یو شمېر کورنۍ لیدل شوي چې ماشوم ته د لوبې د انتخاب حق نه ورکوي. مثلا ورته وایي دا زه والیبال ته ځم، ته به مرسره ځې، همدا د لوبو وخت سو. په دې باره کې څه وایه چې څومره ماشوم د دې حق لري چې په خپل زړه ځان ته یوه لوبه انتخاب کړي؟
ماشوم باید په هرو چارو کې استقلال ولري، او هغه یو چینه منې کول او بل چیشته هڅول دا د دوی استعداد سره او د دوی لکم ذهن سره چې دا مخالفت کول دا سیده دا به والیبال ته لاړ شي، ولې دا علاقه له والیبال لري، ځکه دا علاقه له فوټبال سره کېدای شي اوسي، دا علاقه کېدای شي له کرکټ سره اوسي. نو دا که چېرته د خپل علاقې ته پرېښودل شي نو دا هغه کې ډېر زیات ښه ځلیږي او ډېر ښه خوشحاله به وي. که چېرته د ده مثلا یا کرکټ خوښېږي او ته دا بوزې والیبال ته، دا چې والیبال خو یې نه خوښېږي او نه خوښېږي، برعکس له والیبال سره یو قسم تضاد هم راځي، ځکه د ده په هغه وخت کې چې د کرکټ خوښېده او دای والیبال ته بیاولی ده، نو هر کله چې والیبال په سترګو کېږي دغه هغه تیر وخت ورته یادېږي، ځکه په هغه وخت کې دا جبرن بیاول شوی ده والیبال ته، او په والیبال کې کتل شوی ده، والیبال لوبې کې که لوبې کړې وي که نه وي کړي، نو دا چې هغه ژوندی ده والیبال ویني، ده به دغه کومه ګذشته چې دا به د هغه ذهن ته راځي او دا به له دې ناحیې څخه ډېر سخت متضرر کېږي.
بله خپلواک صاحب، تاسو خپلو خبرو کې اوږدمهاله حافظه فکر کوم یاده کړه چې کوم څه د ماشوم نه خوښېږي هغه یې اوږدې حافظې ته سپارل کېږي، بیا ټول عمر په یاد وي. کله چې یو ماشوم په کوچنیوالي کې د لوبو حق نه لري، دای چې ځوانېږي بیا هغه منفي اثرات څومره په ده باندې تاثیر کوي؟
طبعاً ګوره، اوس که یو ماشوم غواړي چې په وړکیتوب کې لوبې وکړي، هغه وخت د لوبو زمینه نه مساعد کېږي. کله چې دا لوی شي بیا دا هغه کوم کارونه چې د ده سن تقاضا کوي چې په لوی عمر کې وکړي، متاسفانه هغه ته رسیدګي نه شي کولی، ځکه ده په وړکیتوب کې هغه ابتدایي لوبې چې وي، ابتدایي کوم خواهشات چې ول، هغه ته نه دي رسېدلي. نو دا په ډېر اوږدمهاله باندې هم په ده باندې بد تاثیر کوي. په کتابو کې وایي چې کوم شاه یو نابغه پسې کوم خپل عسکر لیږي، دا نابغه چون طفلی راځي چې ګوري چې په چهارمغز باندې بازی کوي یا په تشله باندې بازی کوي، چې په هر چی باندې لګیا یي بوختي، نو ورته وایي چې زه شاره لیږلم تانه مې په کار ده. دلته چې ګوري چې دا یو ماشوم ده، او دا ماشوم دا نو د عسکر وایي چې آیا زه شاه همدغه پسې را لیږلیم، نو دا ماشوم ورته وایي چې دا د ما د سن تقاضا ده چې زه باید له ماشومانو سره هغه وکړم، لوبې وکړم، ولې هغه څه چې تا شاه په ما کې لیدلی دي هغه یو بل علم ده او بل بحث ده. نو که چېرته یو ماشوم تر هر حده پورې یعنې لیاقت او نابغه لک وسي، نو هغه ته هم اړینه ده چې تر څو د ماشومانو وختي د خپل د ماشومان لوبې وکړي، او د هغه نه پورته لوبې کول ده خو اول علاقه ورسره نه وي، نو د علاقې تر څنګ د ده دغه وخت د دغه ده چې دا له ماشومانو سره د خپل همزولو سره لوبې وکړي.
په دې وروستیو کې اقتصادي ستونزو سره یو شمېر کورنۍ سخت لاسو ګریوان دي. دوی وایي چې موږ نو دومره وخت لرو چې ایله ډوډۍ پیدا کړو، د کور نورې چارې تنظیم کړو، نشو کولای چې ماشومانو ته د لوبو اسانتیاوې برابرې کړو یا له دوی سره لوبې وکړو. دوی خپل اقتصادي مشکلات، خپل کورنی مشکلات د دې لامل بولي چې دوی نسي کولی ماشومانو حق ادا کړي چې هغه لوبې دي. دا اوسنی وضعیت دوی کنټرولوي او ماشومانو ته توجه نه کوي، دا به ډېره مهمه وي او که بل وخت بیا په ماشومانو باندې منفي اثر کوي، د هغه زیان به بیا ډېر وي.
مشکلات خو واقعا ځینې بخشو کې مشکلات شته دي، ولې تر کوم حده پورې چې د یو چا انسان توان رسیږي، صحیح ده ځینې لوب وسایل به ډېر ګران واوسي او د ډېرو کورنیو به په دې باندې وسه نه رسیږي تر څو هغه ورته مهیا کړي، ولې ماشوم داسې یو طبیعت لري چې هغه که چېرته ته یو شی کولو هغه یو شیرینک وسي او یو چاکلیت وسي، ته هغه ته د یو توفې په شکل یا هم د یو شیرینی په شکل ورته ورکړې، نو هغه باندې ډېر زیات خوشحاله کېږي. نو صحیح ده چې مشکلات شته دي، ولې د مشکلاتو تر څنګ داسې نور شیان شته دي چې هغو ارزښت ډېر کم ده. یعنې که چېرته یو څوک وغواړي په لسو پنځه روپیو باندې هم هغه امکانات برابرېږي، د کورنیو د هغه پورې مربوط ده چې څونه یو ماشوم ته رسیدګي کوي. نو که چېرته رسیدګي وکړي یو څوک د د اقتصادي ستونزو تر څنګ هم کولای شي چې یو ماشوم ته رسیدګي وکړي او دغه ماشوم کوم حقوق چې دي حداقل حقوق هغه ورته ادا کړی شي او هغه مثلا هغه تربیت د هغه په اوږدمهاله فکر باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
یو څه بل چې لیدل کېږي مثلا هغه کورنۍ چې خپلو ماشومان لوبو ته نه دي پرېښي، هغوی چې اوس لوی سوي مشران سوي خپله د اولادو څښتن سوي دي، دوی ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي، وایي ما ته چا د لوبو وسایل برابر کړي و، له ما سره چا لوبې کړې وې، مور و پلار دا شیان ما ته نه و آماده کړي، ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي. دغه د تاریخ لړۍ څومره منفي اثر کوي چې یو څوک خپله له یو څه محروم و هغه بیا راتلونکی نسل له غنه محرومي.
طبعا دا خو انتقام مرحله ده، ځکه د دوی کوم اوغدې چې په وړکیتوب کې پاتې دي هغوی نو اوس هغه چې مشران شوي دي هغه کوم چلند چې ورسره شوی ده نو تقریبا هماغه چلند باندې دوی هم رواني، ځکه دوی هم احساس کوي چې ما ته دا کار نه ده شوی نو دو ته نه کېږي. دا کولی شي چې د رواني له امراض څخه یو مرض ده دا چې دوی په دې باندې مبتلا شوي دي، ځکه اوس غواړي چې هغه د خپل د زړه او د خپل کوم اوغدې چې مخکې دوته رسېدلی دي هغه اوس په دې رقم باندې دوی له بینه ویسي. متاسفانه دا سلسله به همدغسې روانه وي، مګر دا چې هغه خلک کوشش وکړي که وشي کړلی ډاکټر ته لاړ شي، په دې بخش کې مختلفه ډاکتران دي پې کار وکړي چې دغسې ما سره دغسې شوي دي او زه نه غواړم چې دا هغه شي، نو زه څه رقم باید مخکې لاړ شم، په کوم شکل باندې لاړ شم چې زه هم په تکلیف نه شم او د هغوی حقونه او د هغوی هغه هم ورته ادا شي. دا امغه کم چې موږ مخکې په باسلو د داغه امغه منفي اوغدې دي چې په ډېر مهاله باندې لسړی سره پاتې کیږي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور هم د حق نه محرومه.
کوم ماشومان چې د لوبو وسایل ورته برابرېږي، مناسب لوبې لوبې سره کیږي، په خپل خواخه لوبو ته پریښودل کیږي، او هغه ماشومان چې دوی ته د لوبو اسانتیاوې نه برابرېږي چې نه برابرېږي، اضافه یو خبره مرته کیږي چې نه باید دوی لوبې وکړي، د دوالو توپیر څه رقم کولای شو خپلواک صاحب؟
په دې دوالو کې ډیر غټ توپیر ده چې مختلف عوامل ایجادېږي، لکه کوم ماشومان چې د خپل خوښې ته پاتې شوي دي او د خپل د خوښې لوبې کړي دي او همیشه یعنی ځان یو خود مختار شخص بللی، نو چیرته چې دا غټېږي دا به په جامعه کې د پوره توازن یعنی فکری توازن به ډیر پوره اید برخورد بل نور خلکو سره ډیر په آرام او په ډیر ښه وضعیت باندې وسی او دا به هیڅکله هم د خپل کارونه خجالت کیږي نه او دا به شرم احساس نه کوي او دا به هیڅکله د سه کوم محفل ته چیزی کوم اجتماع ته چیزی دا به استرس او یا هم د وهم او نور داسې کوم منفي فشارونه چې د په مغز باندې راځي دا به پی نه راځي. متاسفانه هغه کوم ماشومان چې دوی کله چې خبره کړي دا او پلار خبرو ته نه ده پیښه، مور خبرو ته نه ده پیښه، کله چې کومې لوبې کړي دي هغه لوبه ته د پلیخه او هم چې کله د یو چیشه غوښتي دي او هغه ډیر سخت راتلای ده، نو دا ماشوم به هیڅ کله یو نورمال وضعیت و نه لري په جامعه کې. دا به په جامعه کې د نورو د خپل د همزولو په منځ کې دا به همیشه احساس د حقارت کوي، دا به همیشه احساس د دار به در سره ای او دا به همیشه احساس د شم کوي او دا به په دې نه توانیږي چې د یو چا په مخ کې یو خبره وکړي، د خپل یو تقاضا وکړي، د خپل یو نظر وړاندې کړي، نو منفي اثرات ډیر زیات دي چې بیا هغه وخت کې مور پلار چې هر څه وکړي متاسفانه بیا په دې نه توانیږي چې هغه کوم منفي اثرات چې په وړکینه کې لیدل دي هغه ورته ترمیم کړي.
بله خپلواک صاحب، په اخر کې هغه کورنیو ته به د تاسو نظر هم ولرو چې دوی د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان لوبو ته نه پرېږدي، یا دا ده چې وایي وخت نه لرم، یا دا ده چې دوی خپله په کوچنیوالي کې لوبې نه دي کړي، د لوبو په ارزښت نه پوهېږي یا پوهېږي اهمیت نه ورکوي، دو ته به هم یوه لنډه مشوره ولرو.
نظر ده کومې کورنۍ غواړي چې ماشومان په جامعه کې وځلیږي او په جامعه کې یو پیاوړي او ښه ژوند او د هوسا ژوند ولري، نو هغوی سره د کوشش وشي، هغوی سره د لوبې وشي، هغوی د خپل لوبو ته پرېږدي، په کومو لوبو باندې چې د دو علاقه ده د دو خوښه ده هغو ته د واڅوي، حداقل امکانات چې کولی شي برابر کړي، نو لازمه ده چې هغه ورته برابر کړي. موږ هم احادیثو کې هم داسې واغشته دي چې پیغمبر د خدای هم مثلا دا به په سجده باندې و دکم مبارک مسیان به چول ایدو پوګه به چې کیناستل نو دا به تر هغه پورې د سجدین نه پورته کېده تر څو به چې د غیبه د کم مسای به چې پوګه باندې و هغه تیسه شي. نو د دین ښکار چې موږ ته د شرعي له نظر نه هم لازم ده چې تر څو ماشومان ته رسیدګي وکړو او ماشومان ته د هغوی کوم لوبې ته چې ضرورت لري د هغو لوبې ورته آماده کړو. نو د موږ ته د دن حضرت بهترینه نظر او بهترینه غه نه پیدا کېږي چې موږ په هغه باندې عمل وکړو. نو موږ ته لازمه ده چې ماشومانو باندې شفقت ولرو، مهربانی ولرو او د هغه ټول احتیاجات چې دوی لري هغه ورته په هغه د خپل د امکاناتو په هغه کې برابر کړای شو، او تر څو دوی آینده کې یو باثبات ذهن ولري او دوی وتوانیږي چې یو ښه ژوند د خپل ځان لپاره غوره کړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ. مهرباني، سلامت اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي. لمون سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خره غلاست و ایستری مشی بخیر راغلی.
سلامونه تاسو ته، ټولو خوږو اوریدونکو ته.
په فایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی، خو به دا وی چې په خپل د هیواد پاک لر ته وای. هیواد یعنی څه؟
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیږو، په هغه کې روزل کیږو، په هغه کې ستر کیږو، په هغه کې خپل ټول کړه وړه فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیا کې تر سره کوو. دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږ د یو هیواد لپاره ورکوو، چې مونږ د دغه هیواد طبیعت لرو، د دغه جغرافیا طبیعت لرو، زمونږ پیژندګلوي د خپل جغرافیا نه کیږي، زمونږ شناخت د خپل جغرافیا نه کیږي. نو دې ته وایي هیواد.
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري؟
یو هیواد حقونه ډېر زیات دي. مونږ په افغاني کلتور کې دا اصطلاح لرو چې هیواد مور ده، او مور چې څومره حقونه لري دغسې هیواد هم په اتباعو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت ارزی ته احترام وي، د هغه هیواد جغرافیا ته باید احترام ولرو، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ، کلتور، عناناتو ته احترام وي، د خپل د هیواد عقایدو ته احترام وي، د خپل د هیواد اخلاقو ته احترام وي، درناوی وي، او همدارنګه د خپل د هیواد اتباعو ته احترام وي، چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده، یا د هر بل هیواد وګړي که چېرې خپله جغرافیا تعریفوي، نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید دې ته په درنه سترګه وګوري او دا ترسره کړي. څنګه هیواد ته خدمت وکړي؟ کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعونه د باندې تعلیم کیږي، تحصیل کیږي، او تر تحصیل کچې پورې دی کولای شي په وړیا ډول سره د خپل تعلیم او تحصیل ترسره کړي، نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي، څه د دولتي دندې له لارې او څه د شخصي کاروبار له لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي، او په هر ځای کې چې وي، که په خصوصي ډول سره، که په دولتی ډول سره هر هغه څوک چې د یو کار په راس کې وي هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دنده ترسره کړي او خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي.
راځو افغانانو ته مونږ او تاسو څومره د خپل وطن د خپل هیواد حق ادا کړی.
افغانان که د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې که په څو ډلو وشمیرو دا به بهتره وي. په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادبا افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه ترسره کړي دي او کوي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغې ته ژمن پاتې نه شول، اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه ادا کړه په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې لسو لسیزو را په دی خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده تمه یې درلوده له خپلو سیاسینو نه دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وې چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه وي، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو و یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغوی غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغوی هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل ترسره کړي نه شو کولای متاسفانه.
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ هر ځل چې دوی واک ترلاسه کړي هغه وطن یې په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وسه ټوټه ټوټه یې که په مرمۍ او سورای سورای که د خپل شخصي ګټې لپاره، دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې وو؟
متاسفانه همدغسې وو په تیره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي، ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغسې نه، هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر و، فساد ډېر و، هغه پروژې چې عام المنفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هیواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه و، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عام المنفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله استاد، که راسو په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د مات په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې د هغه لاره دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړ زه نو لغه څه کبیب زم باید دا کار وکم، که دائم مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي او هغه کس چې وطن سره په خیانت کې روان ده هغه ته ما د عقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپله خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري؟
فساد په لمنځه وړلو کې یو همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي. له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هېواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري خو چې هېواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافعو ته صادق نه وي، نو طبعا چې دی مؤثره نه تمامېږي او برعکس دی ضرر رسوي. او مونږ ولیدل په تېره کې چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسوه. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګیزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت.
قدرمنه دوستانو، دا وادي دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د هیواد په وګړو باندې، د هیواد په حق باندې خبرې وشولې. تربیه پارزه کې چې است علم مال او ملګری.